د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مکړه دې سات خبرونو ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې خودلی چې خاینو مولې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوې ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وخود چې خاینو مولې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې و. امریکایي نظامی افسر ته وویل زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شې تا وګورم او یا خی هلته در سره وګورم. ته نه پوهیږي چې څه پیښیږي. کله چې ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر شوي، خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوه پخواني ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبليو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه درې ځلې لیده کاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړه شي. بیرمن دلیل له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې هغه څلور مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي.
چهار موضوع شامل بحث توانمندسازی
زنان. مرمن دلیل وایي په دې څلورو مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په تیره ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مصونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډون ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په لسو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي خودلی چې نن نتایج اعلانېږي. خو د دې کمیسون رسیال مرزا محمد حق پرست تیره ورځ ازادۍ رډیو ته وویل چې دا لس ولایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې وو.
د دغه لسو ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا پنځه ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسی جرګې انتخابات روان کال د تلې په 28مه او 29مه د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یو اونۍ وروسته د لړم په 15مه نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دی ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغري غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
شش نفر که ضرورت فرستادن
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شوي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه و. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوي او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنۍ موادو د استولو او بې ځایه شوو کورنیو ته خپلو مینو ته د راستنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړې. دا ریپورتونه لمخې پر دې دوه ولسوالیو د طالبانو په وروستیو حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو لور کولو ډاډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازي کینیت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایم لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه و اعلان کړې او دا کار هته وروسته له هغه مونږ کړ چې لیبیا په 2018 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلی وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیوادی اوسمهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل دا ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشی کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله. خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله مند ده چې نور بندیان به هم خوشی شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. خاغلی کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2018 کال کې واک ترلاسه وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا د هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف ته مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین تایید کړ چې د شمالي خار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. خاغلی مهرالدین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې وژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسران وختل له دوی سره خبرې وکړي خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. د خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیشندل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اوترش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کناسل په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه مونۍ مخکې د نومبر په 1 نیټه چې دوه اونۍ مخکې د نومبر په 1 نیټه شوې وه تر دې دمه څه نه وویلې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې ریپورټونه لرو. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. خاغلی ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي کنه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بخود دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه، خو د زیات تکړه چې دای به په بریالیتوب خوشاله شي. موږ د مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړی خبرې وي. دا خبرې ډیرې جدي دي. ګورو بچی څه کیږي که بریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشاله شم. خاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د هیلمند د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشر انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 13 په پام کې دي. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. لبلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غنی چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله، زیاته کړه
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت هم جوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشته. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم ده ایجه هم ده جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوند، پارچای دخترها و مال ما ما را ببینند، دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بگیره.
په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم د حمله غندلې ده. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافی نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو او راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېرمو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوې دي، نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې. په خامون داوي چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلې یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼي ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې میلمه دې په ور در شي ورته پاتا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هوا د به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په بر کې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوګدو کې په خپل فرهنګ کې زيني زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دېونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډ کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایی تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاته وده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکي مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړي وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ورسره موږ علمي، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یاد اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبا کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندویو دوی ادارو په همکاری جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې امله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناستي او د خپل مشتریانو موبایلونه میموریګانی او کمپیوټرونو ته سندری وراچوي وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودی سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندری ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودی سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دلې چې واچ مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دلې خلک خوخيږي خو موږ خپل نه خوخيږي
ولادي خو ډیر خلک ویني دا سندره خوخي ډیر او مثال تور سل فیصد کې راضي نه نوې فیصد ټول دا سندره خوخي دا لس فیصد نه خوخي
بل لورته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندری اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده.
نو می غلام جیلانی ده دا خو واقعتم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندري سي او شي باید زنزده کې یو مفهوم ولري د لپاره غټ لري هغه باید واوري.
ما باید اول خو غوي وونه غوي بیا څنګه غوي باید چټه وږي
امال زیات سن زیان رسوي ده او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دي
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې داده له حکومت موږ دا وختونه لوسی دا باندې
که دغه سندری تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو لوري اوریدل کیږي او ډیری هغه د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندیدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. زه غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اوریدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدری وایي دغه سندرې اوریدل د ځوانانو پر راتلونکي بد اغېزه کوي.
ځوانانو مېره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی د پدې پوهه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیل اړ کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنه فکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکي کی پکې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج اخیستې.
هنر جاج
کدار ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی دی، افسانې هم لیکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقیناً چې زه مطمئن یم نوی پل چې څومره کار کوي دا یقیناً چې د ستاینې وړ دی. د هغې یو وجه به زه دا ووایم، فیسبوک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ داوی چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر کړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې د مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا، په علامتی مرالی، په کې تجریدي مرالی، روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلتم لیکلې کېږي، التم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه، یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناست لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو به زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې مونږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راه داخلي لومبه لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1955 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړون بې افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ، هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي، قلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، همیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغې افسانې، یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي، او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، د هغې خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا، فیسبوک او یا دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې رامخکې شوې، رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. د هغې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده، آی خط پکه څنګه ختمه کړه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، هغه په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا ټیک ته څه نقصانات به هم وي، زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ده، خو ګټ زما تر خیال ډیر زیات دی.
منګل سے تاسو په لمړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړی وو، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه، ضرورت څه وه؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، همدغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویلے کی گی، پاکستان کے ویلے کی گی، یا پسند نور والا کو کہ وہ لیکن ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختوں کے ہم پختوں میں وعدہ سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلی کېږي، پاره کې لنډه کې سم لیکلی کېږي.
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکي کې وتاسو نور هم داسې ساسار اردو ته ژباړه، یا به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږئ، یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي؟ آیا دغه څه پروګرام لري؟
او ما یو مقالې لیکلي دي پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کم اغیزه شوي ده، کم اغیزه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي، نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کومه. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به، نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغوی ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغوی قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منګل سے تاسو یادونه کوي چې دا کتاب په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه؟ که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سرکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم سپتمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي نغې کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسې ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په موږ وشو، مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وي، دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد، پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي، مینا محبت وکړي، اصلي خبره مینا محبت ته په سړه سې نه کېنی چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې، خو ما هغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی، نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شول، نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، نو ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل سر.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شک چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنې دي، تاسو له علمي کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنه کوي، له څه وخت راهیسې لیکنه کوي؟
البته دا چې ذوقي لیکنه خو د پخوانه چې آزاد لیکنه هغه د پخوانه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د څلور اتیا کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغا ابتدا کې څه شعرونه به لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدله او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بل تاسو خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه، لږ وروسته بیا شعر د پریښود یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه، د نورو خلقو شعر البته ما ته ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپل تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو کسانو ته څه وایي د داسې یو چا په صفت چې خپل هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي؟ واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی، خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دغ کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه غسري دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یو د زړه د درد شعر یو، د یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېر خوښوي، بیا وي او بیا وي او بیا وي او. مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله، دغه د چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده، باید دا ولیکئ، تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبوني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوې، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه، هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وې چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دینه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسې دراورو.
د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره ښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د گیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدیدنه بې برخې شو. که څه هم دی ډیر هوښیار او ځیرک وو خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلي وو دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر را ووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکه و. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادر داد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادر داد. قادر داد د محمد زمان زوی، د پیر داد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادر داد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د لوی وبایت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی وو. دی وایي اورنګزیب ډیلی بادشاه تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی بادشاه تر دنیا تیر شو چې د عدالت تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري. یعنې د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د دا اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولې چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، خ ادا او خپل تعبیر غوره صفاتونه او هغه خصوصیات چې شاعرانو به دغه قلبونو ته خپل اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج وو. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وای: هسې نه چې زاو ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زاو ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سماکا، هسې نه چې زاو ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سماکا، په قیامت چې بنیکی بدلی دشي، په قیامت چې بنیکی بدلی دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې دی وشیری مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه وخواته، د مردانو خوې مړانه سخاوت دی، د مردانو خوې مړانه سخاوت ده، زنانه خویونه پریده ونی ساته، زنانه خویونه پریده ونی ساته.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینی په خبرو فکر کاوه او ویلي چې اوس د زرینی په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په ولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
ورېښمین خیال.
آه چې عشق څه زوره ورته پاندې روح دی، اوف چې مینه څه کوټګره سره بالا ده. ملکه هیڅ وخت نارامه داسې نه وه، بې هیرمنده، بې هیواده، بې له خلکو، هیڅ یو شور یې په زړګي کې کله نه و. خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني، څه زړه وړونکي، څه خواږه خواږه خوبونه. لومړی ځل یو نارینه ورته خوږ ایسي، لومړی ځل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي. ملکه له څه مودې بدله شوې، پر ځان پام کوي، سنگار یې ډیر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند وینی چی چنے پر سور لئی بات تنچیگی دیو چا عجیب سترگو تر خوب وڑے دیو چا لغوسی ڈک چیر گوری قہرجن کات د چائے را یادی کی یو ناچا پزان را ویخلی ہر چیر کری واری بر تخپل جہان ترست نشی دا ہر چا تشلی وان تو پر تخکارشی بیا ہیر بند وی بیا وطن وی بیا ساکان وی بیا جگڑا د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخ راشی تر جگڑی پوری او چو رزی دی پاتے اگزریات دلوی لخ کر چار سنبال کری دی غشمنو دی ڈالوالو نیزوالو دی چلوخت زرس پرو دی دیرو پلیو دی لرگینو لویو لویو منجنیقو دی ساکی خیل خانو طول سالاران غند دی شورو زوگی دی جگڑی پر چرنگوالی د ساکی میرمنو لوی لخکر را ټول دی ور سره د اوبو ژی او تنرونه تیر کړي وستاکار او نیزی غشی ټکی دلی اور کې پلنې تیری توری د سرتیرو کوزړی لهو ما ډکی ملا وستنیو پورې ځوړندې پیالې دی وګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی کبرا نشی جگڑی تا تو لخکر سردالوی اندیخ ندا لخکر چچه دی ساکان و وطا برا لار گوری گند راشی پهلوان ستر لا خبر دی هو یا نه راغلی نده پی لفگن کک لایواز دی مانه که چوار لسم دی میاشت ورو رو نگدی که دی فرا خوات لخکر سبا کوچی گی ولولی دی پچپو دی طول و زلو که دا جگره دی مرگ و جوان لوی جگره دا دی هیرمند و بخ و جوان دی ساکستان دی اردوان دی را روان چه هیرمند لوت کری ملکه دی اندیخنو چپو لا حکره کک براشی دی پیلانو دی جگره تا مگ بنا چا پرا ووزو پا فرا که ده بند لار بکرو بند پا پارتیانو پیل افگن که پیلان دل تا پا گوندو کری اردوان بلا فرا چا خطیر نشی ده هیرمن چپی بزی پا خپل بهیر که ساکستان بوی سمسور پشنو باغونو آن لبست تر زرنگ با بیلیگی دیر لیختی لوی ویالی لشنو نهرون
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نک روزو اے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دے غی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوک گنے ہم دا سے بند پو بند خکو لائے دے جون 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 خکو لائے دے یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے
خیرات کتاب کے دوان خیدنی یاو بڑکاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کد نقل یاو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو کد پٹو غم و خون کو لے دے
شن 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 خو لے دے شن 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 خو لے دے
کمپیوٹر پر دراغ مسیج دیو میں